درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ایران د بشری حقوقو سازمان خبر ورکړی چې دوه تنه افغان اتباع د شیراز په زندان کې اعدام شوي دي. دغه سازمان پرون راپور ورکړ چې دغه دوه کسان علی الله بخش او افضل الله بخش نومیدل او د یک شنبه په ورځ د شیراز په عادل آباد محبس کې اعدام شول. علی او افضل سره نږدې خپلوان بلل شوي او درې کاله وړاندې د مخدره موادو په جرم بندیان شوي وو. ایران یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډېر اعدامونه کوي او له همدې عمله د بشري حقونو د ډلو لخوا پرې نیوکې کیږي. د طالبانو حکومت تېر کال ویلي وو چې په ایران کې 10,000 افغانان بندیان دي، خو دا نه ده څرګنده چې څومره یې په اعدام محکوم دي. د طالبانو سترې محکمې ویلي چې په اروزګان ولایت کې 300 کسانو ته په عام محضر کې سزا ورکړې دي. د دې محکمې له بیان سره سم دا 300 کسان په غلا، لواطت او نامشروع عمل تورن شوي دي. په بیان کې هم دا راغلي چې دغو کسانو ته د اروزګان په لوبغالي کې تعزیري سزا ورکړل شو. اکثره دا تورن په څو میاشتو باندې محکوم او لشته لږه په 9 درو وهل شوي دي. د طالبانو ستره محکمه نږدې هر ورځ په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته د سزا او د ورکولو خبرونه خپروي. د بشري حقونو فعالان او مدافعان د طالبانو پر قضایي سیستم نیوکې لري او وایي چې تورن کسان مدافع وکیلانو ته له لاسرسي پرته د طالبانو لخوا بندیانیږي او سزاوي ورکول کیږي. طالبانو د پوهنې وزارت په پکتیا ولایت کې د 1,090 د جوړولو د فایل خبر ورکړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پرون سه شنبه خبر ورکړ چې دغه شونځي به د پکتیا ولایت په 9 ولسوالیو کې د یوې غیر انتفاعي مؤسسې په همکاري جوړ شي. د دغو شونځیو د جوړولو لګښت څه باندې 1,690,000,000 افغانۍ اټکل شوی دی. دا شونځي داسې وخت جوړیږي چې نجونې له شپږم ټولګي پورته له څه باندې 0 ورځو راهیسې شونځیو ته له تګه محرومه کړی شوي او همداراز له 1.5 کال راهیسې پوهنتونونو ته له تلو منه دي. د امریکا د پوز مرکزی قمندانې سندکام خبر ورکړ چې امریکایي ځواکونو د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثیانو د رادار یو سایت لمزه وړی دی. سندکام پرون سه شنبه پر خپل ایکس باندې لیکلي چې د رادار دا سایت د امریکا ائتلافي ځواکونو په سیمه کې د تجارتي کښتیو لپاره یو ګواښ و. د بیان پر اساس دا سایت د بیړۍ چلونې او د نړیوالو اوبو د لاخوندیتوب په خاطر ویشتل شوی دی. تر دې یو پرس مخکې د یمن حوثیانو ادعا کړې وه چې په امریکا، بریتانیا او اسرائیل پورې تړلې 4 کښتۍ په سره سمندرګي، عرب بحیرې، مدیترانې سمندرګي او هند سمندرګي کې ویشتې دي. او د فوټبال په نړیوال جام کې هالند 3-0 رومانیا ته ماته ورکړه. دا لوبه پرون مازیګر د جرمني په مونشن ښار کې وشوه. دې بریا هالند اروپا د ملتونو د اتلولۍ جام مظلوب یا د اتو غوره لوبډلو پړاو ته ورسوله. د سرلوبو یا د 1800 ټیمونو دور په وروستۍ لوبه کې تېره شپه ترکیه او اتریش سره مخامخ شول. په دې لوبه کې ترکیه وتوانېده 2-1 اتریش ته ماته ورکړي. تمره د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولۍ جام د اتو غوره پړاو یا مظلوبي د جمعې په ورځ پیل شي. په دې پړاو کې به جرمني له هسپانیا، پرتګال له فرانسې، انګلستان له سویس او هالند له ترکیې سره مخامخ شي. زموږ اخله ازادي رادیو اوري د روان خبرونې په دوام کې. ملګری ملتونه وایي د افغان جنو تعلیم د افغانستان کورنۍ مسأله نه بلکې د دغه هیواد مسؤلیت دی. او چا وایي د بودیجې د کموالي له کبله په افغانستان کې حیاتي پروګرامونه ځنډولي. په کندهار کې د هوا له تودېدو سره د ماشومانو د نس ناستي پیښې ډېرې شوې.
ټول هم دغه نس ناستي دي د خلو د مانې لاس موږ بل علاج نه لرو.
نه جوړې وګره پلاوی عملونه کې د کیانې و.
روسیا وایي پر طالبانو بندیزونه پای ته رسوي. په کونړ کې روختونونو ته انتظار خونی جوړی شي.
یو مشه په جریان کې بعد صدور شهر یا شپږ میلیون افغانۍ په ارزښت باندې تکمیل شي او سره به ورسیږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ملګرو ملتو ویلې د نجونو تعلیم د افغانستان کورنۍ مسأله نه ده بلکې د هیواد په دې برخه کې نړیوال مسؤلیتونه لري. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیالي روزمری دی کارلو دا خبره په دوحه کې له افغان مدني فعالانو سره د ناستې په پای کې وکړه. د دوحې د درېمې غونډې په پای کې ملګرو ملتو او د یو شمېر هیوادونو ځانګړو استازو له افغان مدني فعالانو سره خبرې وکړې. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وایي بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه د دوی د بحثونو یو محوري موضوع جوړوي. روزمری دی کارلو د دوحې په ناسته کې د طالبانو د پلاوي د مشر ذبیح الله مجاهد د څرګندونو په غبرګون چې د نجونو تعلیم د افغانستان داخلي مسأله بللې وه وویل:
آیا دا یوازې یو داخلي مسله ده؟ افغانستان یو شمیر نړیوال کنوانسیونونه، معاهدې او تړونونه لاسلیک کړي چې د بشري حقوقو او مدني حقوقو په اړه متمرکز دي. هغوی په دغو معاهدو تړلې دي. دا مهمه نه ده چې حکومت بدلیږي، خو هغوی د یو هیواد په توګه لاسلیک کړي. نو په دې لحاظ دا یوازې یو داخلي مسله نه ده او موږ دا واضح هم کړه.
اغلی دی کارلو له افغان مدني فعالانو سره په دوحه کې تر بحث وروسته په یو خبري کانفرنس کې د سه شمې پورځ غږیدله. طالبانو د 2023 کال لاګست په افغانستان کې وخت تر رسیدو وروسته د افغان جنو پر مخ لښپګم ټولي کې پورته خوندي وټړل او وروسته د پانتون دروازې هم د افغان جنو پر مخ وټړل. په دې سربېره په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیزونه ولګول. روزمری دی کارلو ویل د دوحې د درېمې ناستې په ټولو استي او اشوي بحثونو کې د ښځو د کار او تعلیم پر مسلې او اهمیت ټینګار وکړ. هغه ویل کله وی ټولنې نیمایي برخه له کار او فعالیت محروم وي، طبیعي ده چې اقتصاد وروسته پاتې کیږي او هر برخه به نیمګړی وي. د دوحې درېمې اصلي ناسته یک شنبه او دوشنبه د طالبانو د پلاوی او د شاوخوا د شوه هیوادو د ځانګړو استازو ترمنځ د ملګرو ملتونو په کوروتو بشوه. تر دې ناستې وروسته د سه شنبې په ورځ د افغان مدني ټولنې ځینو غړو د ملګرو ملتونو لخوا په جوړ شوي مجلس کې ګډون وکړ. د ملګرو ملتونو مرستیالي روزمری دی کارلو ویل شاوخوا اتو تنو مدني فعالانو د افغانستان په استازیتوب د 15 هیوادونو ځانګړو استادو سره بحث کې ګډون وکړ.
We heard quite a number of views from members of Afghan civil society, women and men.
موږ د افغان مدني ټولنې د غړو ښځو او نارینه وو یو شمېر مختلف نظریات واوریدل. هغوی له خپل هیواد موږ او د دوحې دریمې ناستې ګډونوالو ځانګړو استادو ته د ښځو او اقلیتونو د حقونو، د نجونو د تعلیم، رسنیو، تجارت او ګنو نورو برخو په اړه ډیر مهم معلومات شریک کړل. هغوی د دوحې دریمې ناستې او په ټوله کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د تعامل په اړه خپل نظر شریک کړ.
د مدني ټولنې او بشري حقوقو یو شمېر فعالانو بیا د دوحې په ناسته کې خپل ګډون رد کړی و چې د ملګرو ملتونو مرستیالي په اړه خوشیني وښوده. هغې بیا ټینګار وکړ چې د اعتبار د رامنځته کولو لپاره مهمه ده چې دغه ډول ناستې دوام پیدا کړي. روزمری دی کارلو وویل لا د افغانانو ترمنځ د خبرو پړاو نه دی راغلی، خو دمګړی دوی د یوې پروسې په چوکاټ کې په بېلابېلو موضوعګانو بحثونه کوي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د تنظیم دفتر اوچا خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د دې ادارې یو شمېر مهم او حیاتي پروګرامونه د بودیجې د کموالي له کبله له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د اداروي تر دې دمه د ژغورنې ځینې حیاتي پروګرامونه ځنډولې دي. په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی ازادي رادیو ته وویل چې دا مهال دا اداره د بودیجې د کمښت له امله له شاوخوا 12 میلیونه اړو کسانو څخه یوازې 1 میلیون خلکو ته مرستې رسوي. د موضوع جزئیات واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پروګرامونه د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دي. اوچا خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د دوی ځینې حیاتي پروګرامونه د بودیجې د سخت کمښت له امله د زندیدو لګ واخ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې د دوشنبې په ورځ د چنګاښ میاشتې په 12مه په خپله ایکس پاڼه په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې تر اوسه یې یوازې 690 میلیونه ډالر مرسته ترلاسه کړې، چې د 2024 کال لپاره د غوښتل شوې بودیجې 22.3% جوړوي. اوچا مخکې ویلي و چې سږ کال په افغانستان کې 23.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې دا مهال د افغانستان 12.4 میلیونه یا 1/4 برخه وګړي له لوږې سره مخ دي، چې 2.4 میلیونه وګړي یې د خوراکي توکو د نه خوندیتوب په سخت حالت کې دي. په افغانستان کې د WFP ویاند ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د خوړو خوندیتوب اوس د بشري مرستو له امله یو څه ښه شوی، خو سخت مالي ناورین دغه مهمې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کړي. نوموړی وایي
اوس مهال د خوړو نړیوال پروګرام یوازې په میاشت کې د 1 میلیون خلکو د مرستې توان لري، او نور 12 میلیونه خلک د خوراکي توکو مرستې ته اړتیا لري او د بودجې د نشتوالي له امله مرستې نشي ترلاسه کولی. د خوړو نړیوال پروګرام په بیړني توګه د شپږو راتلونکو میاشتو لپاره د خپلو ټولو پروګرامونو او فعالیتونو روان ساتلو لپاره 1 میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
په همدې حال کې یو شمېر اړمنو کسانو هم ازادي راډیو ته وویل چې له سختې بېوزلۍ سره مخ دي او مرستو ته جدي اړتیا لري. د کابل اوسیدونکي نجیبه چې پخوا یې په یوې دولتي اداره کې کار کاوه او اوس بیکاره ده، وایي حاضره ده یوه خزینه نانوایی پرانیزي څو ژوند ته دوام ورکړي.
هغوی د خاص له ما سره دومره مرسته وکړي چې یو تنور واخلم، چې د خلکو ډوډۍ پخې کړم، خپل ماشومانو ته روزي وګټم. زه نور څه نه غواړم.
د پروان ولایت اوسیدونکي شمسیه هم وایي چې میړه یې ناروغ دی او څوک نه لري چې کار وکړي.
خانی مام کرایسته حیران ماندیم به دربار خدا
که زموږ کور په کرایې دی. موږ حیران یو چې څه وکړو او څنګه د خپلو ماشومانو لپاره ډوډۍ پیدا کړو. زه دومره حیران یم چې نه پوهېږم څه وکړم.
خلاص د حیران ماندیم چې تو کنم از کجا کنم.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې د چنګاښ میاشتې په 2مه نیټه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي و چې په هرو 4 افغانانو کې یو یې په دې نه پوهېږي چې خپل د راتلونکي وخت خواړه له کومه کړي. د اوچا په هغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یې د افغانستان وضعیت په اړه وړاندې کړی، ویلي چې په دغه هیواد کې د بودیجې د کمښت له امله ډېر پروګرامونه په ځانګړې توګه د روغتیا او ماین پاکۍ په برخه کې پروګرامونه درول شوي، او د مرستو د نشتوالي له امله نورې ډېرې حیاتي پروژې هم د درېدو له ګواښ سره مخ دي.
له بلې خوا د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون په افغانستان کې د وروستیو بارانونو او سیلونو د دوامدارو اغیزو په اړه اندېښنه شي. دا فدراسیون په خپل نوي راپور کې وایي چې سختو بارانونو او سیلونو د افغانستان 3 ولایتونه اغیزمن کړي، خلک یې بې کوره کړي او په سیلځپلو سیمو کې ساري ناروغۍ خپرې کړي. یو شمېر سیلځپلي وایي له سیلونو نږدې 2 میاشتې اوړي، خو دوی لا هم استوګنې او د ژوند اسانتیاوې نه لري.
د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون IFRC د جولای میاشتې په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د اقلیم بدلون له امله د رامنځته شویو زیانونو پر دوام اندېښنه ښودلې. دغه فدراسیون ویلي چې د افغانستان له 4 ولایتونو څخه 3 د سختو بارانونو او سیلابونو له امله اغېزمن شوي، چې د دغو سیمو د خلکو پر ژوند یې ناوړه اغېز کړی دی. د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې د نړیوال فدراسیون د راپور پر بنسټ په وروستیو میاشتو کې له 280,000 ډیر کسان په مستقیم ډول د سیلابونو له امله اغېزمن شوي او 1 میلیون نور له ګواښ سره مخ دي. دغه فدراسیون زیاتوي چې سیلاب ځپلي اوس هم د استوګنې د نشتوالي، ساري او پوستکي ناروغیو په ګډون له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په راپور کې راغلي چې په وروستیو میاشتو کې د سیلابونو له امله درې سوه کسان وژل شوي، څلوېښت زره او پنځه سوه کورونه زیانمن شوي چې له ډلې څخه یې څوارلس زره او دوه سوه کورونه ویجاړ شوي. یو لکو څلور اتیا زره او دوه سوه هکتاره کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې او زرګونه څاروي هم له منځه تللي. په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي وایي سره له دې چې د دوی په سیمو کې شاوخوا دوه میاشتې له سختو سیلابونو اوړي، خو لا هم له ګڼو ننګونو سره مخ دي. د بغلان یو سیلاب ځپلي پاچا خان ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د اوبو وړي ژوند د بیا رغولو لپاره هیڅ نه لري.
زموږ کوټې همغسې خټې دي، اوبه پکې دننه شوي. یوه کوټه مه درلوده چې درز یې کړی. اوس وایم داسې نه شي چې زلزله وشي او راچپه شي. په خیمه کې ژوند کوو. زو ښار ته لس یا پنځلس روپۍ یخې اوبه اخلو. راوړو یخچال نه لرو، هیڅ نه لرو.
د غور ولایت یوه بل اوسیدونکي حمید هم ازادي راډیو ته وویل
مثلا خانه و کاشانه و سرپناه هم نباشه، همگی به اصطلاح دار و ناداری که داشته باشی او تومه یا
که کور او استوګنه و نلری او ستاسو هر چه سیلاب وړي نو کومې ستونزې به وي چې تاسو یې ونه لرئ. موږ لا پلاستیکي کوزې او ګیلاس ته اړتیا لرو چې اوبه وڅکو. موږ وړي او یو من اوړو ته اړتیا لرو، یو مسقال چای ته اړتیا لرو، اغوستلو لپاره جامو ته اړتیا لرو. په اصطلاح هیڅ نه لرو.
عزیز دیگه بنان با تاغ یا خورد و مسقال چای ضرورت داریم. کالای دو پوشیدن نداریم، به سلا دیگه هیچ چیز نداریم.
لدغو سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه مو پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویاند جانان سایق او د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح‌الله مجاهد وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. سیلاب ځپلي وایي چې له مرستې پرته نوی ژوند نشي پیلولی. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د دوشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره وویل چې د بودیجې د کمښت له امله یې د اوږدمهاله او حیاتي مرستو چې زرګونه سیلاب ځپلو ته استوګنې پکې شاملې دي ځنډولې دي.
په ملګرو ملتو کې د روسیې دایمي استازی وایي مسکو پر طالبانو د بندیزونو د لغوه کولو په لټه کې دی. واسیلی نبنزیا چې په جولای میاشت کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا دورهیي ریاست هم کاوه، دا موضوع د دوشنبې په ورځ د خبریالانو د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړه. خو یو شمېر پخواني ډیپلوماتان او د سیاسي چارو شنونکي وایي تر هغو چې یوه واحده نړیواله اجماع نه وي رامنځته شوې، باور نه کېږي چې روسیه دې په طالبانو بندیزونه لرې کړي. نور حال د فیروزې عزیزي په راپور کې
په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازی او په جولای میاشت کې د دې سازمان د امنیت شورا دورې رئیس تایید کړ چې ماسکاو د طالبانو پر وړاندې د بندیزونو د لرې کولو په لاره کې دی. واسیلی نبنزی یا چې د دوشنبې په ورځ د جولای په لومړۍ نیټه د امنیت شورا د چارو او پلانونو په اړه په یو خبري کانفرنس کې معلومات ورکول، دا موضوع د هغې پوښتنې په ځواب کې چې روسیه پر طالبانو د بندیزونو لرې کولو ته څومره نږدې ده بیان کړه. هغه د دې واقعیت په ټینګار چې طالبان د افغانستان اوسني چارواکي دي زیاته کړه.
په دې اړه چې موږ پر هغوی د روسیې له لوري د بندیزونو چې لا هم پر وس دي له نوملړه د هغوی د نومونو له پاکولو تر څه حده لرې یو، تاسو ته په قطعي توګه څه نه شم ویلی، خو په دې اړه مې ځینې خبرې واورېدې.
سره له دې چې طالبان تل له نړیوالو سره د تعامل غوښتونکي دي، خو په 2021 کال کې پر افغانستان د بیا واکمنېدو راهیسې تر اوسه د یو هیواد لوري هم په رسمیت نه دي پېژندل سوي. روسیې هم د نورو هیوادونو لکه امریکا او اروپایي ټولنې پر طالبانو خپل بندیزونه جاری ساتلي او سره د دې چې په کابل کې د روسیې سفارت فعال دی، خلای هم دوی د ترهګرو سازمانونو له نوملړه لرې کړی نه دي. په ماسکاو کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکی غوث جانباز وایي داسې نه برېښي چې روسیه دې داسې زر پر طالبانو بندیزونه لرې کړي، خو په خبره یې روسیه هڅه کوي چې د دې موضوعاتو په مطرح کولو عامه نظرونه او غبرګونونه وګوري او په دې برخه کې لاس په کار سي. هغه ازادي راډیو ته وویل
چون بیشتر از سایر کشورها داخل تعامل بسیار وسیع با طالبان است.
است. روسیه د نورو هیوادونو په پرتله ډیره له طالبانو سره په وسیع تعامل کې شامله ده، خو په دې کې هیڅ شک نشته چې د روسیې فدراسیون به داسې ژر پر طالبانو بندیزونه لرې نه کړي تر هغې چې د لویو نړیوالو قدرتونو ترمنځ عمومي اجماع نه وي رامنځته شوي.
په قزاقستان کې پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو یو بل شنونکی عزیز آریانفر ازادي راډیو ته وویل، سره له دې چې روسیه له نړیوالې ټولنې پرته نسی کولای طالبان په رسمیت وپیژني، خو د منځنۍ اسیا هیوادونه او روسیه غواړي چې د امنیت د ټینګښت لپاره له طالبانو سره نږدې اړیکې ولري.
نگرانی های روسیه از نواحی افغانستان بیشتر برمیگرده به رخنه تروریسم. از
روسیه د تروریسم له اړخه له افغانستان اندېښنه لري او دغه هیواد نه غواړي چې افغانستان خپل د روسیې او یا د منځنۍ اسیا هیوادونو لپاره د تروریسم په پیدا کوونکي هیواد یا پټنځای بدل شي.
د روسیې انټرفاکس خبری آژانس شاوخوا یوه میاشت وړاندې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په حواله راپور ورکړی و چې ویلي و له طالبانو سره د اړیکو تمینېدو ته اړتیا ده او روسیه له دوی سره د تعامل په حال کې ده او غواړي چې د اړیکې دوام ومومي. له دې مخکې د روسیې چاس خبری آژانس هم راپور ورکړی و چې روسیه د ترهګرو سازمانونو له نوملاړه د طالبانو د لرې کولو په هڅه کې ده چې دوی یې د نوملاړ ته په 2003 کال کې شامل کړي و.
ژوند که روغ یا که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپلو ماشومانو تا دا پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړی او روغ سټه یې یقینی کړی.
په کندهار کې د ګرمۍ له ډېرېدو سره په ماشومانو کې د نس ناستې ناروغي ډېره شوې ده. په دغه ولایت کې د میرویس د حوزوي روغتون د ماشومانو د څانګې مشر وایي په تېره یوه میاشت کې په نس ناستې اخته 290 ماشومان روغتون ته د درملنې لپاره وروړل شوي دي. روغتیاپالان وایي روغتیا ته نه پاملرنه او د څښاک پاکو اوبو ته د خلکو نه لاسرسی په ماشومانو کې د نس ناستې ناروغۍ د زیاتېدو علتونه دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار میرویس سبزوی روغتون د ماشومانو څنګه دلته په تېره یوه میاشت کې سلګونه ماشومان د نس ناستې د علاج لپاره راوړل شوي دي. دېرش کلنې فاطمې هم خپل ماشوم چې په نس ناستې ناروغۍ اخته دی راوړي او غواړي درملنه یې وکړي. دا وایي د بېوزلۍ له امله یې ماشوم دې حال ته رسېدلی.
دا خدا سید نو هغه مشخص کتاب کمزوري دی شاینه لرو بل د بل په سارا او کې ژوند کو دی یو په پر کوځه کې پاتې وبد چلو یو شي نسته بل د سفرکا او شي نسته مسکني ژوند دی بل چې دوی موته دي د زیاده مور کولا د کور دی کور د غوا درا وړ ورته به څه نه يم دی دا یو ورځ مې دا په الفان شي دی تر اوره یاغه موصله کار نه کوي چې تر امره له هغه لپاره کېدل چې د بنډ څه له کوس مو کار نه درلو چې هغه تر اوره وای ورکړم وای.
د کندهار میرویس سبزوی روغتون ته راوړل سوي د ناروغو ماشومانو میندې وایي د پوډري شیدو د تشاک د صحیح اوبو او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله د دوی ماشومان ناروغه سوي دي.
ټول هم دغه نس ناستې دي چې د خلو د درمانۍ لاس مړ بل علاج نه لرو بیا شفخانیه ماسوه
نه جوړ یې وګره پلا بیا ملونه کېده که یا نیول پره بیا موږ ډاکټران ته بوتل هغه وویل ول دا په نس کې کلمې ورستې سوي دي بېته ماکسونو شان وراست هغه ول دا سمه ده د کمزورۍ یې دا سوي ده برا پړسېدل پرم دته پسې راوستله بسکار مو.
په عینې وخت کې د کندهار د میرویس سبزوي روغتون د ماشومانو د څانګې مشر ډاکټر عنایت الله حکیمی وایي په تېره یوه میاشت کې 290 د نس ناستې په ناروغۍ اخته ماشومان دوی ته راوړل سوي چې دا شمیر په راتلونکو ګرمو میاشتو کې نور هم ډېرېدای سي. د هغه په وینا نظافت ته د نه پاملرنې او د څښاک پاکو اوبو ته د ماشومانو د والدینو نه لاسرسی په ماشومانو کې د نس ناستې په شمیر کې د زیاتوالي لاملونه دي.
په تېره میاشت کې موږ 290 مریضه بستر درلوده او همدارنګه د 1500 په شاوخوا کې مریضان او پی ډي په صرفه شکل سره کتلي دي. د سالاتو نس ناستو داسې نه جوړې دي چې دا د ګڼګونې سره د صحیح نه مراتول او صحیح تاسیساتو د خلکو د لاسرسي کموالی دا عمده ستونزې.
هر کال په کندهار کې د دوبی د ګرمۍ له پیلېدو سره په ماشومانو کې د نس ناستې ناروغي هم زیاتېږي او لسکونه ناروغان د ښار مرکزی روغتون ته له ولسوالیو او لیرو ځایونو څخه د درملنې لپاره راوړل کیږي.
له خبرونو ور اخوا په کونړ کې د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي په 19 روغتیایي مرکزونو کې د ناروغانو او د هغوی د پایوازانو لپاره انتظار خونی او په 15 کې بیا د واکسین د کارکونکو لپاره د ناستې او کارکولو خونی جوړیږي. د دې ځایونو لګښت بیل ګیټس بنسټ ورکوي. بیل ګیټس د مایکروسافټ مؤسس او مشهور امریکایي میلیاردر دی چې هر کال په نړۍ کې میلیاردونه ډالر په خیریه چارو لګوي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د سرپرست حکومت د عامې روغتیا رئیس قاری مظفر مخلص وایي هڅې پیل کړې چې ولسونو ته د روغتیا په برخه کې ګڼې اسانتیاوې چمتو کړي چې د بیل ګیټس بنسټ لخوا په 1900 روغتیایي مرکزونو کې د انتظار خونو او په 1500 نورو کې د واکسیناتورانو خونې جوړول پیل دي.
بیل ګیټس فاونډیشن په مالي مرسته باندې د عامې روغتیا ریاست په هلو ځلو باندې د کونړ ولایت په مختلفو روغتیایي مراکزو کې د مراجعینو لپاره معیاري انتظارګاوې په نظر کې نیول شوې دي او په 1500 روغتیایي مراکزو کې د واکسیناتورانو لپاره خونې په نظر کې نیول شوې دي چې د هغې افتتاحیا مراسم نن ترسره شول او د یو میاشتې په جریان کې به د 3.6 میلیونه افغانیو لپاره څخه باندې تکمیل شي او سرته به ورسېږي.
ځایي اوسېدونکي د انتظار خونو جوړولو ته خوښ دي او وایي په باد باران یخنۍ او ګرمۍ کې د ناروغانو سره شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې ډاکټر او معایناتو ته اوږد انتظار باسي او که انتظار خونی جوړی شي نو له یادو ستونزو به خلاص شي. د خاص کونړ ولسوالۍ اوسېدونکي ذاکر الله ازادي راډیو ته وویل
مخکې ډېر زیات ګڼ مشکلات وو ځکه مریضان به چې راغله دلته به یعنی د کېناستو ځای نه وو لمر باندې به ناست وو مریضان به همداسې ناست وو نو ډېر بد حالات وو. اوس انتظارګاه باندې کار روان دی او دا د خلکو دپاره ډېر اسانتیاوې به رامنځته کړي.
په کونړ کې څه کم څلبیختو روغتیایي مرکزونو کې د بیل ګیټس بنسټ پر مالي همکارۍ په داسې حال کې انتظار ځایونه او د واکسیناتورام لپاره خونی جوړیږي چې د کونړ په ګډون د زیاتو سیمو اوسېدونکي لا هم د لومړنۍ روغتیایي اسانتیاو بې برخې دي.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:00 بجو لا ازادي راډیو واوري.
په ملګرو ملتو کې د روسیې دایمي استازی وایي مسکو پر طالبانو د بندیزونو د لغوه کولو په لټه کې دی. واسیلی نبنزیا چې په جولای میاشت کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا دورې ریاست هم کاوه دا موضوع د دوشنبه په ورځ د خبریالانو د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړه. خو یو شمېر پخواني ډیپلوماتان او د سیاسي چارو شنونکي وایي تر هغو چې یوه واحده نړیواله اجماع نه وي رامنځته شوې باور نه کېږي چې روسیه دې په طالبانو بندیزونه لري کړي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې.
ملګری ملتونه وایي له خان یونس د خلکو د وتلو په امر کې چې اسرائیل ورکړی د غزې یو پر درېیمه برخه خلک شاملېږي. دا خبره د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک پرون په یو کانفرنس کې وکړه. هغه زیاته کړه په دومره لویه کچه د خلکو وتل به یوازې د ملکي خلکو کړاوونه لا پسې زیات کړي او بشري اړتیاوې به ورسره ډېرې شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ویان په خبره خلک اوس له ستونزمن او ناشونی انتخاب سره مخ دي ځکه چې کله خپل سیمو ووزي نو د تلو لپاره مناسب ځای نه لري او که ونه ووزي نو سخت جګړې سره به مخ شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یو غونډه کې د غزې پر وضعیت بحث وکړ. د غزې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی سیګریټ ګاک په دې غونډه کې ویل په غزې کې د بيځای شو کسانو شمیر نږدې 2 میلیونه ته رسیدلی.
فالوینګ د اسرائیلي افنسز اگینست رفح سینس د 6th اف می
د میلا شپږمې نیټې راهیسې په رفح باندې د اسرائیلو له بریدونو وروسته ل 1 میلیون څخه زیات خلک یو ځل بیا بې کوره شوي چې له بده مرغه د سرپناه او خوندیتوب په لټه کې دي. تر اوسه پوره په غزه کې 1.9 میلیونه کسان بې ځای شوي دي. زه له خان یونس ته خلکو د وټلو په امر باندې سخته اندېښمنه یم. په غزه کې هیڅ ځای امن نه دی.
ان غزا نو وير هاز از سیف.
د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي د اسرائیل په بریدونو کې شاوخوا 8000 کسان وژل شوې دي. غزه چې 2.3 میلیون نفوس لري لا هم تر بشپړې محاصرې لاندې ده. اسرائیل وایي د تیر کال د اکتوبر په 1 د حماس په بریدونو کې شاوخوا 1200 کسان وژل شوي او د غیډلې شاوخوا 2500 تنه يرغمل کړي هم دي. د امریکا متحده ایالاتو، قطر او مصر له هڅو او منځګړیتوب سره سره د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند رامنځته کولو خبرې ناکامې شوې دي. دواړو خو د تیر کال د نومبر 3 تر دیرشمې پورې یوازې یو ځل اوربند پلی کړ چې په ترڅ کې د حماس لخوا د 106 تنو یرغمل شوو بندیانو د خلاصون په بدل کې اسرائیل هم 240 فلسطینیان خوشی کړل.
محمد اسماعیل د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ سره ستاسو سره پاړی کې کیم. زما خپل دند وروره دهقانی و بزګر یم. د کوم وخت څخه چې اسلامي امارت راغلی دی او د کوکنارو کرکیله بنده کړې ده زموږ پر ژوند باندې ډیر منفي اغیز کړی دی. نو زموږ سره کم د کوکنارو په بدل کې او بل تخمونه هم نه دی راکول شوي. د مرستې دپاره مانا داسې یو کود مود نه دی راکول شوی، نه هم یو تخمونه راکول شوي دي. ژوند ډیر خراب دی، ژوند ډیر په بد حالات کې دی.
کاروبارو باندې خدای موږ خپله کښو کرونده کوو، هغه چې موږ یو شی حاصل ته ورسېږي هغه یا وسې خراب کړي، بارانونه ژلۍ پر وسې، یا د اوبو د کمی ستونزه سي،